دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنریم او په دغه یو ساعت خبرې کړې کې تاسو هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې حال درکو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویمې مرحلې. خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو او په سینټ کې د پاکستان په مالیاتي وضع باندې د وروستیو بحثونو په اړه یو راپور لرو. پړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان ټاکنو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو دوهمه مرحله مارچ میاشتې ته ځنډولې ده. د پاکستان پوز وای پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سری د طالبانو حکومت سره بشپړه هماهنګي موجوده ده. په قزاقستان کې د حکومت پر استعفا سربیره هم خلکو مظاهرې نه دي ودرولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 18 ته ځنډول شوی دی. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وین سویل احمد مشال ریډیو ته د جنوري په 15 یعنی نن وویل چې د انتخابات د صوبې په پاتو زلو کې د جنوري په 14 کېدل، خو ګڼو ګوندونو یې د یخنۍ او واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. سویل احمد وویل چې د 13 ضلع غنانۍ علاقې دي، نو خلک واورو کې د رایې اچولو لپاره نه شي راوتلی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لومړۍ مرحله د دسمبر په 19 په 12 ضلعو کې شوې وه. د پاکستان پوز وای پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچه بشپړه هماهنګي موجوده ده. د پوز وایان میجر جنرال بابر افتخار نن د جنوري په 15 په پنډه کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو افغان حکومت سره ډېرې ښې اړیکې دي او پر پوله یې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو په وخت یوه نیمه پیښه کېږي چې دوی یې په لوړه کچه په احتیاط سره حلوي. هغه زیاته کړه چې پر افغان پوله له 200 زیات چک پوسټونه جوړ کړي او مقصد یې د امن ټینګ ساتل دي. په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخته راغلي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښې اغزن تار لري کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د جنوري په 4 په ټویټر لیکلي وو چې په ډیورنډ کرښه د راولاړه شوې مسلې په اړه خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د هغه د ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلی چې د دې سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف د پاکستان یوازینی ګوند دی چې د چنده ورکوونکو سم حساب ساتي. خو په همدې حال کې د عمران خان حکومت د ټاکنو له کمیشن غوښتي چې د دوی د ګوند د بهرنیو پیسو د قضیې پایلې تر 15 ورځو وځنډوي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی چې دا کار د تحریک انصاف درغلی خي. کمیشن دا غوښتنه د تحریک انصاف منلې ده. د پاکستان د قانون تر مخه هر ګوند باید د خپلو مالي سرچینو په اړه ټاکنو کمیشن ته بشپړ معلومات ورکړي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوز پلاس د جانسادی په نامه یوې جلۍ د وژل کېدو په ضد خپل احتجاج نن په 3 ورځ هم روان ساتلی. په میرالی کې ناست د برلتوالو ته پرون د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم ورغلی وو او هغه له حکومت وغوښتل چې په دې برید کې د ککړو سرتیرو په ضد د کاروایی وشي.
د قوم د خپل چبر پښتنه کړای شي، د خپل قوم د جانسادی غونډې د خپلې بچیونې د خپلې بچۍ د خپلې مشرونې د خپلې ځوانونې پښتنه کړای شي او چې دغه شایي ردعمل همیشه دته مخې ته رسي نو دای پرتین کې واشه.
د پرلتوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت پر ورځ په خیسور کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د پوز د لټون په عملیاتو کې پر ولسي وګړو ډزې شوې وې او دغه 12 کلنه جلۍ پکې وژل شوې وه. ځایي انتظامي مشال ریډیو ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کوي. پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتی کې مظاهره چان د ښاروال په دفتر چې یو لوی ودانی ده ورغلی او پولیسو سره یې نن نښتې کړې دي. پر زاکون .kz ویب سایټ د جنوري په 15 خپرې شوې ویډیو کې ښکاري چې په زرګونو خلک د ګیس نرخ لوړېدو وروسته د حکومت په ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. نن د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توکایف په خبر کړی یو فرمان کې د حکومت استعفا منلې و. دا مظاهره د جنوري په دوهمه شروع شوې وی. حکومت د کنټرول لپاره د جنوري تر 19 پورې په ځینو ښارونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د قزاقستان ولسمشر ویل دی چې یو ځایناستی ولسمشر به تر هغې پورې خپل کار پر مخ بیایي چې نوې کابینه نوې ټاکل شوې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مورد اوریدونکو چې بشیر غوښته ته وړاندې کړل رزو زمګړم به موضوع ته وغدا په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله ټاکل شوی و چې په خیبر پختونخوا کې بعد د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله د جنوري په 14 نیټه تر سره کیږي. خو اوس حکومت اعلان کړی دی چې د یخ موسم او د یخنۍ او خراب موسم له وجې دغه انتخابات د مارچ په 20 کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په درخواست پاکستان الیکشن کمیشن دغه فیصله کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په شمول د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو الیکشن کمیشن ته درخواست کړی و چې موجوده وخت کې په غریز سومو کې د واورې ورېدو او سخت یخنۍ له وجې د خلکو وتل او تګ راتګ ګران او زیاتره لارې هم بند وي. نو ځکه د بلدیاتي ټاکنو دغه دویمه مرحله دی د جنوري پر ځای اپریل یا مئی میاشت کې وکړل شي. د دې په درخواست الیکشن کمیشن دغه انتخاباتو ټاکلې شوې نیټه د مارچ 20 ته وغځوله. خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سہیل احمد پدے باب لوائی چکم مسلم کے بلدیاتی ٹاکنے پاتے دی جترا غریب سیمی دی چپک ایبٹ آباد شانگلا چترال براخ کا تدیر سوات بٹاگرام کوہستان اور تورغر ہم شامل دی اور ان سبا پکی وہ ورے ورے گی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان دے دوے میں مرحلے پا خیبر پختونخوا کے دے انتخابات حوالے سرا ویشتم مارچ نیٹا کڑے دے چونکہ طرف علاقوں کی تاسو پتر چی دے کے دو وہ ورے ورے دو دا غوی زیادہ تر یخی علاقی دی التکی مشکلات وی دوے میں خبر دا دا چی لکا اس منگا چی کم دا دے ڈنبائی مرحلے دا کم پروسس تے پاگے کی چی کم کم زائنو کی دا کینڈیڈیٹس وفات شو په هغه باندې هم شیڈول راغله دي او دا به هم لکه 13 فروری پوری دغه نه لکه دا الیکشن به وشي سر ته ورسی. نو دی وجه باندې الیکشن کمیشن اف پاکستان دا مناسب وګڼل چې وشتم مارچ نه ټکړو د راتلونکي فیز یا نړیوالې مرحله انتخاباتو حواله سره
دا سواد قبل تحصیل لپاره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار محمد اشفاق چې د پیشینه وکیل دی وایي چې غرض سمو کې پدیش پورزو کې یو خواکو لاري ګذره بند وي نو بل خواته یو شمیر کورنۍ لاندې میدانی علاقو کې ټوله یخنی تیروي. زنډول یې ښه خبر ده.
یقینا چې په بازي یونین کونسلو کې لکه زبد کلام خبر وکم چې التفا واوره پرتی او غالبا چې د ووټرز راوتل به هم لګرانی او د دې سره سره په دغه علاقو کې چې کم باسیان دي اغا په دې موسم باندې ډاون ډیسټریکټ ته ځي الته کې خپل ژوند تیروي. زه دا یقین نه کوم چې د ووټرز دراوتو ریشو ده اغه به سی وای دغه وړې رقم ای.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو وړمبه مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې تیر کال د دسمبر په 19 مشوي وو چې پکې په وړمبه ځل درې قبایلی ضلع هم شامل وي. دغه ډول د الیکشن کمیشن وایي تر مخه دغه 19 ضلعو کې چرته چې ټاکنه ملتوي شوی یعنی دي شوی هغه به هم د فروری میاشت کې کیږي چې پکې د ډېر اسماعیل خان د تحصیل میئرشپ الیکشن هم شامل دی او هغه په دې وجه ملتوي شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د تحصیل امیدوار عمر خطاب شیرانی د الیکشن نه یو ورځ وړاندې وجل شوی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو څنګه چې د خیبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې د باران لړۍ روانه ده دغه شانتي په بلوچستان کې هم د باران او واورې لړۍ ګړندې شوې ده او په ځانګړي توګه د بلوچستان مکران ډیویژن یې د اغیز لاندې راوسته دي ترته چې د چارواکو په وینا د باران لامل لوی مالی تاوان اوریدل دي. د چارواکي وایي چې په سیمه کې د مرستو او ژغورنې کار پیل کړی دی خو د نور باران په صورت کې حکومت ټولې ادارې چمتو کړي دي او د سرکاري چارواکو رخصتې هم ختمې کړي دي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لوی برخه په مخاخه سده بیا په خاصه توګه د ویزل ګوادر او کیچې زیات تر غیز لاندرا وشتي دي. الته نه واځي په ډېرې کلیوالو برخه کې نه واځي او به ولاړ دي، بلکې د ګوادر شار و زیاتره کوروتو او به ورننوتل دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټی کمشنر شبیر منګل اول چې د وسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر غیز لاندرا غلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې الته او به وسم ولاړ دي.
باقی جو ہے نا جاری نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال دکان
د ګوادر ډیپټی کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځانې زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویره شته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې موخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کاروان دي او اله څرګنده کړه چې ډېر دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلوته د پاکستان ډیزاستر مینجمنت اتارټی یا پی ڈی ایم ای بلوچستان له لوري د مکران ډیویژن په اغیزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نصر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر اول چې د باران او واورې څخه و اغیزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمه او نور د نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټونو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسېدو قابل نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سمدلاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسېدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو تویل سوی دی چې هغه دی د څه ناوړه وضعیت د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دی د پی ډی ایم ایل د مرستو کارونه په خپل نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې د وسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد صدا سیراته وکړي.
ڈانگایا کمزوری سہولت ڈانگی سہولت ڈانگا کمزوری بالا بد در مندون مند در مندون بنی رہے مکھا مکھا گوٹکی من شان
دبانی دغه رغت سلام دي څنګه سوال دي اصل وبچ دي هغه دغه خاصه خراغلي په طرف سره غلي مند ټول پر دې خرمه تسوي مدرسه دا هغه تقریبا ټول په وو خسته ولا درو کمرو پر وبله سدلی په ټول کمرو بلایو کام سزما د اپیل دي شراسي د مدرسې او د کلی معنا وکي او د خلکو ته قوان ورک طاقت ورک زکه د بتوان سي او به طاقت سي دي او ور دي زورول دي د خلکو کورونه کلی دي خلک مخسن کړي په مخ اخسر
د غډول د بلوچستان په کان می ترزي او رود ملازي کې تیرش په واور ورې ده لیدا چې لامل د کوټ او روب تر منځلوی سړک د څه وخت لپاره بند شوی وو، خو وروسته د پی ډی ایم د چارواکو په وینا چې دغه کامی سړک د هر ډول ترافیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبه سګزی او توبه کاغړی کې هم واوره سوی او سړکانه بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتونکو څلور ورځې ساته کې به د بلوچستان په زیاتره برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات، چمن، زیارت او کان می ترځي کې به نور واوره کیږي او د صوبې زیاتر برخې به د یخ سره مخامخ وي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال لرو دغه غو رودن کو اوس رضیو بل موضوع ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فنډینګ د مقدمه اوریدنه وکړه. پر دې مهال د قضیه په اړه جوړ شوې تحقیقاتي کمیټې د دریو کلونو او نهو میاشتو تر پلټنو وروسته خپل راپور انتخاباتي کمیشن ته وړاندې کړ. خو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په خاص باندې د پریکړې اورول د 15 ورځو لپاره ځنډولې دي. په دغه موضوع باندې نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل پر راپور کې وو.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نه و، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای یوازې تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیزې ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبریال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند تمویل موضوع څاري. نوموړي بشال راډو تویل چې لومړی اکبر اس بابر خپلې اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وې چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټې جوړه کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوې خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ، نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهر او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی. اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنا لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او د هغه کسانو او ملګرو چلول. د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جعلي شرکتونو له لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې له لارې هم پیسې لیږدولې وې. د حوالی او هونډۍ للارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کېدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وایي په حواله کې وستون زده ده چې که یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه ښیي، چې پکې دا شک پیدا کېدای شي چې لیږدونکي کس پیسې له کومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلې تور ردوي او وایي د ګوند د پیسو ترلاسه کولو ټولې لارې معلومه او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډېده او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلي ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په مې کې انتخاباتي کمیشن خپل دریض تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه، خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
ثاقب نثار دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله، خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دې یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دې نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډېده، خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کره کتنې کمیټه جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک 23 نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کره کتنې کمیټه خپل کار ته دوام ورکړی.
په عیني حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دې د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي.
لومړی
خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوع پیسې حکومتي خزانې ته ورکړي، نو یوه سزا خو دا ده. خو که داسې وسي نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړې څوکۍ لپاره عمران خان نه اهل کولای هم سي.
د پاکستان اساسي قانون یا آئین 25 او 23 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوی انتخاباتي قانون منظور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختي کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لا پسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وښيي. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204، 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند ړنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند ړنګولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ ناقانونه لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د وګړي اوریدونکو او هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د قومي سملې په شان د پاکستان سینټ کې هم حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لاړخه پر وړاندې کړل شوی زمینی مالیاتي بل باندې سختې نیوګې کړې دي او دای د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ته د تسلیمېدو یو دستاویز بللې ده. تیر ورځ په سینټ کې د دې بل وړاندې کولو پر مهال د حکومت مخالف ګوندونو غړي وویل چې د IMF د شرطونو منلو لپاره په پارلمان کې قانون سازي کول د هیواد د خپلواکۍ پلورلو په معنی ده. بل خو حکومت دریز لري چې د پاکستان پخوانی حکومتونو هم له IMF څخه د پورونو اخیستلو لپاره دغې ټول شرایط منلي وو. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF د شرطونو د منلو لپاره د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د جنوري په څلورمه نیټه هغه ترمیمی فاینانس بیل د سینیټرانو د تجویزونو لپاره سینیټ ته هم وړاندې کړو کوم چې تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د قومي اسمبلی په رنګ په سینیټ کې هم د دغه بل وړاندې کولو پر مهال د حزبي اختلاف سیاستوالو د منی بجټ دستاویزات د احتجاج په توګه وشلول او د دې په ضد د حزبي اختلاف سیاستوالو ویناګانې هم وکړې. په سینیټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد نمی پوښتنه وکړه چې د حزبي اختلاف سیاستوال ولې د دې مخالفت کوي. نو په ځواب کې هغه وویل
منی بجټ خلاف هم په دې وجه چې دا زمین په خود مختاره باندې وار دی او گزار دی. سلو پنځه شرایط دي چې پاګه کې یو د منی بجټ نوې ټیکسونه لګول دي، ټیکس چوټ ختمول دي، بجلی قیمتونه سیوا کول دي، پټرولو قیمتونه سیوا کول دي، اټانمي خود مختاری ورکول دي. نو دې سره به سٹیټ بینک آف پاکستان د IMF یو برانچ جوړ شي او دا سرنډر ډاکومنٹ وي.
خود خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په قومي اسمبلی کې د منی بجټ یا ترمیمی فاینانس بل د وړاندې کولو وروسته ویلي وو چې د روان مالی کال په بجټ کې د 323 ارب روپو د اضافي ټیکسونو سره به د ټول هیواد په غریب ولس په روان مالی کال کې یوازې د 2 ارب روپو د ټیکسونو بوج پریوزي. او هغه دا هم ویلی وو چې د نورو ګوندونو په پخوانیو حکومتونو کې هم د IMF یا پیسو د نړیوالې ادارې د قرض پروګرامونه د یادې ادارې د شرطونو سره سم عملي کړي شوی دی. خود جنوري په سلورمه نیټه د سینیټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټری شیر رحمان د حکومت د دریز رد کړو او زیاته یې کړه چې په داسې سختو شرطونو په خواني یو حکومت هم د IMF نه قرض نه و ترلاسه کړی.
هم تو جانتے ہیں کہ IMF کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے، ان سے بات کی جاتی ہے.
مونگ تا معلوم دا دا IMF دا مینج کولو لپاره دا وی سره مذاکرات کیږي، ډیکټیشن 3 نه اغیستل کیږي. دا وی په خوخه مو په تیرو دریو کلونو کې د بجلی نرخونه 15% زیات کړل. اوس به سلور روپۍ د پېټرولو نرخونه زیاتوي. مهرباني وکړئ مونږ ته وخایې چې ولس به چرته ځي. یاد وساتئ دا حکومت به د دې منی بجټ په وجه راپریوزي. تاسو د هیواد د خپلواکۍ په سودا کولو سره ملک نیلام کوي. دا چې تیر کال د جون په میاشت کې د مالی کال د بودیجې یا بجټ منظورولو نه پس د منی بجټ منظورول څه معنی لري او که پارلمان دا منظور نه کړي نو څه اثرات به یې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادیاتو استاد او کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وایي
کله چې حکومت ته په دوانه سایډ باندې یا په یو سایډ باندې یا د هغې چې کوم د آمدن تخمینه یا د هغې د اخراجاتو تخمینه باقی مسئلہ راشی یا دادا چراغی چې کم آمدن دے هغه کم راشی نو دا غی د پاره به تاسو کوم سپلیمنٹری فائنانشل یو پیشګیری یا غی تا منی بجټ کوي. تاسو کو خیال وکړئ مخکې چې کم سالانه بجټ وو کم چې پیش کړل دی حکومت په جون کې هغه هم د IMF پروګرام حکومت سره وو. و دا اوس چې دی نو IMF پروګرام چې نه هغه مخکې ایکسټینډ کوي بوجي د IMF تر طرفه نیمه شرطونه اپا کې خوده شوی دا هم هغه کړی دی IMF او د IMF شرطونه دي چې حکومت منی بجټ راوستو. که دغه بجټ پاس نشي نو IMF دغه شرطونه حکومت نشي پوره کولی، هغه کې خلل راتلی شي او د IMF پروګرام حکومت مخ په وړاندې نشي بوتلی.
ټاکل شوی ده چې د جنوري په 12مه نیټه د پاکستان لپاره د IMF د 6 ارب ډالرو د نوي قرض د پروګرام په اړه به د پیسو د نړیوال صندوق د بورډ د ممبرانو غونډه ترسره کیږي. او کدا ایم ایف بورډ په پاکستان د خپلو شرطونو عملی کولو باندې د اطمینان څرګندونه وکړه، نو پاکستان ته به د یو ارب ډالرو قرضه یا قسط جاری کیږي. حکومت هم هڅه کوي چې د 12مې نیټې نه وړاندې په اضافي ټیکسونو مشتمل منی بجټ او د سټیټ بینک د خپلواکه کولو قانوني مسودې د پارلمان نه منظور کړي. د سینیټ نه د دغه مسودو منظورول ضروری نه ده، خو د سینیټ غړي کولی شي چې په دغه قانوني مسودو کې د بدلون لپاره خپل تجویزونه قومي اسمبلی ته د سینیټ د کمیټې د لارې ولیږدوي، او د دې لپاره تیره ورځ دوی ته د درې ورځو وخت ورکړی شوی دی.
ولهم غوس راپور راکو اوریدونکو، په پښتونخوا کې 15 بجې شوی دی. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 8 ته وځنډوي. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وایي سوال احمد مشال رډیو ته د جنوري په 15 اول چې دا انتخابات د صوبې په 13 ضلعو کې د جنوري په 14 کېدل، خو ګڼو ګوندونو د یخنۍ واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. لومړی مرحله د دسمبر په 19 شو، او په 19 ضلعو کې خلکو د بلدیتی ټاکنو په لړ کې رائے اچولې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په پینډی کې په یو خبری غونډه کې وویل چې په ډیورن کرښې د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچا بشپړه هماهنګي موجوده ده. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ شوی دی، او د هغه په وینا ځینې وړې وړې پیښې چې کېږي هغه په احتیاط سره حلوي. یاد دی چې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې وي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لرې کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د جنوري په 4 په ټویټر لیکلي چې پر ډیورنډ کرښه د راولاړ شوي مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د هغه د ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلي چې دې سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف یوازې ګوند دی چې د چنده ورکوونکو سم حساب ساتي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته باید د قانون له مخې هر ګوند د خپلو مالي سرچینو په اړه پوره وضاحت ورکړي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو په مبینه ډول د پوست پلاس د جنسدی په نامه یوې 12 کلنې نجلۍ د وژل کېدو پر ضد خپل احتجاج نن په 3 ورځ هم روان ساتلی دی. دوی له حکومت غوښتي دي چې امنیتي ځواکونه دي د عامو وګړو له ځورولو منع کړي. ځایي انتظامي مشالو دوی ته ویلي چې د پرلتوالو سره د احتجاج ختمولو لپاره یې مذاکرات روان دي. بشیر ګواخ د وخت مهم خبرونه راته وړاندې کول. اوریدونکو، سرزو وزیرستان ته چرته چې د خیسور سیمې اوسیدونکو احتجاجي مظاهره دوام لري. دی دغلته د امنیت په حواله باندې ځینې غوښتنې لري. دا وخت را سره د سیمې نه زموږ همکار عمر دراز د ټلیفون په کرښه دی. عمر دراز، تاته ستړی مه شویم، په خیر؟
ډېره مننه.
عمر دراز، په خیسور کې د ډیرو ورځو نه احتجاج روان دی، احتجاجي ناسته روانه ده، نو د دې خلکو غوښتنې څه دي؟ او بیا موږ دا مورو چې د انتظامیه او د دې منځ کې مذاکرات هم روان دي، نو دغه مذاکرات څه نتیجه راووته؟ که لږ تفصیل لاله راکړي.
بالکل، مذاکراتو پاړه به هم وایم، اول به دا درته ووایم چې دغه چکم پرلت دی د خیسور سیمې اوسیدونکو چې کوم دغه پرلت په میرلی کې پیل کړی دی. دغه په بنو میرانشاه سړک باندې د نن دریمه ورځ ده چې دغه دوام لري، او دغه مکمل د بنو میرانشاه چې کوم سړک دی، غلام خان لویه لاره ده، تړلې ده، هر قسم ټریفک د پاره دغه هم بند دی، او په احتجاج باندې پرلت یې پیل دی. او دا د هغې وروسته ده چې په خیسور کې څو ورځې وړاندې کم الته د فوجي یعنی د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. په هغې کې 4 فوجیان وژل شوي ول، د ایس پی آر په وینا، د فوج په وینا. هغې نه پس بیا عملیات هلته وشول چې په هغې کې ولس دا تور لګوي چې هلته خلک جبرول شوي دي، او بیا په هغې ډزې کې یوه ماشومه وژل شوې ده. نو هغې نه پس دوی رانل، بیا یې دا پرلت پیل کړه. غوښتنو ته به راشو، د دوی غوښتنې دا دي پرلتوالو په وینا. یوازې دوی وایي چې دوی غوښتنې دي چې دغه رنگی کاروایی کیږي په هغه کې په وار وار باندې عام ولس زبرول شوی دی او بیا د دوی چې کله پر لټ کړی دی نو په هغه کې ورته دا یقین او باور ورکړل شوی دی چې عام ولس باندې نه زبروي خو بیا هغه ریپیټ شي یعنی بیا دوهراو شي نو دا ځل دی دوی ته سم باور ورکړل شي چې داسې کاروایی کیږي نو ولس باندې نه زبروي یوازې همدغه غوښتنه ده او په دې غوښتنه باندې ناستی خو د دې سره اوس بیا مذاکرات چې څومره کومه لړې ده د شروع ورځنه دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی کی پاغه کې مرسیال کمشنر شاید علی خان اور کرا ایڈیشنل چې کم کمشنر دی او دا نور ټول چارواکی پکې شامل دي او دا غننګ د فوج چې کملتا والا علاوه کمن دي دا غوی سره خبرې کیږي دا ټول د عثمانځای جرګه کوي د عثمانځای چې لوی مشران دی په دې کې نو ساخري پڑا و شو حالتوالو ته درغلی او بیا انتظامی ته لاړل او اوس د انتظامی نه تازه چې مونږ د خبرې کوو د دې نه دوه منټه مخکې دغه مشران رالل پر لټوالو سره ناستی خو لا تر اوسه پورې یا نتیجې نه دي ورکړل شوی په څو پړاوونه شوي دي او دوی دا وایي چې دا یقین ډاډ ورکړي او انتظامی سره چې مونږ خبرې شوي دي نو هغه وایي چې آلریډي مونږ دا یقین ورکړی دی بیا هم ورکوو او مشران ورسره ناستی چې په دې کاروایو کې د ولس خیال ساتل شوی دی او د ولس خیال به ساتي هم خو لا هغه پر لټوالو مطمئن شوی نه دي
لا مظاهره روانه ده ډېره مهرباني عمر دراز وزیر تا مونږ ته معلومات راکړو خبر از دلغوړ
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اردنگو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار نن پر راولپنډی کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خاړی کې لري او پر پولې د ازغن تار لګولو کار سلور نوي فیصد بشپړ کړی دی د نوموړي وینا وا چې د ازغن تار لګولو په وخت یو نیمه پیښه کیږي چې دوی به په لوړه کچه په احتیاط سره هواروي او د په دغه سیمه کې د ازغن تار لګولو لړۍ به هم دغه شانتي دوام لري په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار احمد الله پراپور کې ورو بلکې مرکه ده چې نوموړي د اسلام آباد کې زمونږ د همکار د طاهر خان سره کړې ده دغه نه معلومات اغستري د دغه خبری کانفرنس په اړه باندې نور راځي چې دا خبره وو
د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار موجوده طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ دا د ازغن تار په لګولو باندې لګدا یو کشیدګی غونته وا او داسې ترنګلی حالت پیدا شي او د دې باره کې د پاکستان د فوج ترجمان ویل چې دا مقامی د خلکو ځنې کار دی یعنی هغه دا خبر رد کړه چې ګوا کې د پاکستان او د افغانستان د موجوده عبوري یا سرپرست حکومت مابین سلوه مسله ده بلغه دا خبر وکړه چې په دې موضوع باندې د افغانستان حکومت سره د پاکستان رابطه ده او داسې سلوه مشکل نشته در ازغن تار په اړه باندې ویل چې سلور نوی فیصد ازغن تار مکمل شوی دی او دا باقی چې کوم پاتې دا به هم ډیر زر مکمل شي دغه رنګ د ایران سره په سرحد باندې هم دوی یو او یا فیصد هم دغه رنګ ازغن تار هغه مکمل شوی دی نو دا مسله ته ډیر زیات هغه چې میډیا کې کم راځي په خواله رسنه او باندې هغه چې دا تاثیر درست نه چې سلوی مشکل دی
طاهر خان صاحب د پاکستانی طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په اړه بابر افتخار څه ویل او په تیر بیا په دې وروستیو کې چې په پاکستانی فوج کمی حمله زیاتې شوې دي دا غي په اړه نوموړي څه ویل
د پاکستانی طالبانو سره د حکومت د خبرو په اړه باندې دا وی چې جنگ بندي ختم ده او هغه دا اومنل او بل دوی چې جنگ بندي ختمي دون روست هم د پاکستان د فوج لخوا د امنیتی ادارو لخوا دغه د پاکستانی طالبانو خلاف اپریشنونه یا هغه روان دي او بل د پښتنه ته چې د پاکستان په فوج باندې حمله زیاتې شوې دي او دغه په کې تلفات هم زیات شوی دی وی چې څنګه اوس د پاکستان فوج ډیرو برخو ته ننوتلې دي او نور مغه کوشش کوي چې ورشي هغه علاقو ته چې کنټرول خپل کې په قبایلی یا په بلوچستان کې ناغره په دغه کې بیا حمله کیږي په دې باندې دا وی چې دا خبره موږ دا وی وکړه چې اول ډز پاکستانی فوج نه کوي په دې چې کله بیا ډز وشي دا غیر رسته بیا دی جواب ورکړي نو بهرحال دا په اول ځل چې د پاکستان د فوج ویان پاکستانی طالبانو سره د خبرو په موضوع باندې هم او بل دا خبر وکړه چې دا خبره د افغانستان د طالبانو د حکومت تاغی په یو تجویز باندې شروع شوې وي ځکه چې کله د طالبانو حکومت جوړ شو د پاکستان د فوج ویان نوې نو د پاکستان د افغان طالبانو د حکومت د غوښتنه داوه چې ٹی ٹی پی دی کنٹرول کی داغی دا حملو مخ دی ونی سی نو دا افغانستان دا حکومت دا بیا تجویز و چی دوی تیار دی چی اغوی دا خبرو میز ترا ولی نو دا پاکستان دا فوج ترجمان دا و چی دا تجویز نرستو بیا پاکستان دوی سر دا خبرو دا پروسه شروع کرده خود دا او پا واضح حد وگه ماندیو نوی چی دا خبرو پروسه ختم دا خبر او نکلا
لیستان بعد زمانگ همکار تیر خانو چی دا احمد الله سر خبری کولی
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر وایي په هیواد کې د لادر ککل شو کسانو د مندل لپاره چې کومه قانوني مسوده قامی سملې منزور کړې و اوس هغه هم ورکه شوې ده. چیرن مزاری د خبرې د جنوري په دریمه د بشری حقوقو په اړه جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. بل پلو د قامی سملې غړي محسن داوړ او د لادر کسانو لپاره کارکونکو مدني فعال امینه مسعود جنجوا ویلي دي چې حکومت په دې قانوني مسوده یا بل کې بې وسه او غیر سنجیده دی او نه غواړي چې دا عملی کی. تفصیل سراج ظهیر راغی.
د جنوري په دریمه نیټه په اسلام آباد کې د یو تربیتی ورکشاپ په موقع د بشری حقوقو د وفاقي وزیر شیری مزاری وینا وا چې دوی د جبري لادرک کسانو لپاره بل جوړ کړي او دا د قامی اسمبلی او د بشری حقوقو لپاره د قائمه کمیټې نه هم منظور کړي شوی. خو دغه بل اوس د قامی اسمبلی نه د سینټ په لار ورکشوي او دوی ته معلومه نه ده چې دغه بل په دې لار کې په کوم ځای کې پریوته. د بشری حقوقو لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې او د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ د جنوري په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت نه غواړي چې دا بل عملی شي نو ځکه اوس وایي چې دا ورک شوی.
دا بل خو د مخه نه ندی سره ډیر زیات خوخ نه یو ځل ما راوړو په پاره کې ما لږ سزا زیاته تجویز کړو هغه دی ریجک کو. بیا ما او اختر منګل سره په شریک راوړو هغه دی ریجک کو. شری مزاری به بار بار وایي چې دا زرا وړم په خپل اخر کې چې هغه بل راوړو نو بیا سټینډینګ کمیټې ته زمونږ هیومن رائټس سره راوړو مونږ چې ته هیومن رائټس کمیټې نه بل کم پاس کو هغه نه پس هغه انټیریر چې کم سټینډینګ کمیټې دا غیته دی ولګلو اولته پکې هغه بیا بلا چړ چړ کړو بلا بدلونونه پکې کړیو. باوجود دې چې دونه بدلونونه پکې هغه راوستي وو هغه نه باوجود هم هغه دا بل نه دی اوس په سنډ کې باندې کړه دی او پاس کین نه نو ځکه د منیسټر صاحب دا بیان راغلی دی.
د تیر کال د جون په اتمه نیټه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شریک مزاری قومي اسمبلی کې د جبري لادرک کسانو د حقوقو بل وړاندې کړي وو چې پکې ویل شوی وو کوم اداري به تن لادرک کړو نو لادرک کون کې ذمہوار کس ته به ناقابل ضمانت لس کال د بند سزا ورکول کیږي. او د دې بل په ماده 1514 ای کې ویل شوی کډ لادرک کسانو کورنۍ په کوم اداري تور پورې کړو نو هغه به ثابت وي او که ثابت یې نه کړه نو 15 کال د بند او 1,00,000 روپۍ د جرمانی سزا به ورته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس پاکستان مشري او مدني فعال امنا مسعود جنجوا د جنوري په سلورم مشال ریډیو ته وی حکومت د لادرک کسانو په معاملې کې بے وسه او غیر سنجیده ده. ګنې دا بل به په خوا د سینټ نه هم منظور کړی شوی وو.
دا ښکاری چې دا محکم لا پټه شوی دا بل چې کله دلته راغلی وو نېشنل اسمبلی کې هیومن رائټ منیسټری خو دا ډېر خپل بل جوړ کړی وو شری مزاری سره. لیکن بعد کې هغه چې انټیریئر کمیټي نه لاړ کلوز سره دا هغه بل اوس سینټ کې لاړ او سینٹ کے اس عوامی کی لاپتہ شوی دی لاپتہ اس کے تم نہ بھی پر سینٹ کے پر نیشنل اسمبلی کے ہر چیز نکلے دی ہر ریکارڈ ہر چیز کے دی اخفل زی باندی پلوٹ دی کلے کے دا بواری چدا په پاس کوم دا به مخه تراشي.
د لادرک بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وایي یوازې د کال 2019 پورې وصل وي زره بلوچستان په جبري توګه لادرک کړې شوی. د رنګ د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس پاکستان وایي د 2015 نه زیات د جبري لادرک کسانو کیسونه رجستر شوی. خود لادرک کسانو د مقدمو قتل لپاره حکومتي کمیشن وایي دوی ته د لادرک کسانو ټول 8,122 کیسونه ترلاسه شوي چې پکې یې 15,853 حل کړي او په دې کې 3,083 کسان بیرته خپل کورونو ته تللي او پاتې مقدمې به هم ډېر زر هوارې کړي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین د لادرک کسانو تور د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز بیا دا تورونه ردوي او وایي کې د شي دا کسان د بلوچ بلتون پال ډلو سر ملګری شوی وی او د امنیتی ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وی او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
دا پاکستان سپریم کورٹ پکوہاٹ انٹرمنٹ سینٹر یا بندی خانہ کی بندی دا عارف گل مقدمہ دا صوبائی حکومت دا غاپل ستر لیکن مکی چی صوبائی حکومت غختن کرے دا چی دا امنیتی دارو لخوا جوڑے بندی خانے دے پخپل زی و ساتلی شی او ایکشن ان ایڈ سیول پاور ریگولیشن آرڈیننس 2019 دے ہم پخپل زی عملی بھی. یہ وشکلن عارف گل دا 2019 نا پکوہاٹ بندی خانہ کی بندی دے په د باندې تور دی چې په امنیتی ځواکونو باندې وسلوال برید کړی دی. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
په کوهاټ انټرمنټ سنټر کې بندي ملزم عارف ګل د جنوري په څلورمه سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو. په عارف ګل تور دی چې هغه د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح برید کړی و. د 2019 راهسې په کوهاټ کې د سیکورټي ادارو لخوا په جوړ انټرمنټ سنټر کې بندي د یویش کلن عارف ګل نیکه سلطان محمود لخوا سپریم کورټ کې درخواست ورکړی شو چې په دغه درخواست جنوري په درېمه د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلو که عارف ګل عدالت ته وړاندې نشو عدالت به مجبور وي چې په دې مقدمه کې د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته راوغواړي. د انګریزي اخبار ډان د جنوري د 15 د یو خبر تر مخې عارف ګل په قام مومند او په عدالت کې د پیشي وروستو یو وار بیا سیکورټي ادارو بندیخانه ته بوتلې. دا چې انټرمنټ سنټر د 2008 راهسې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړ دي او په کال 2011 کې دغه سنټر ته قانوني جواز ورکولو لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون هم جوړ شو. خو دغه قانون هغه وخت یوازې د فاټا لپاره و. وروسته چې فاټا ختم شو نو په 2019 کې دغه قانون د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د آرډیننس په شکل کې په ټولو صوبو کې عملي کړی شو. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی دغه آرډیننس په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی و.
فاٹا مر چھو زمونگ دا آئین نا آرٹیکل 147 آغا اومیٹ شو نو چھ آغا اومیٹ شو نو آغی سرا ٹول آغا قوانین آغا اٹومیٹیکلی ختم شو انکلیوڈنگ ایف سی آر او انکلیوڈنگ ایکشن ان ایٹ سیول پاور ریگولیشن 2011 دا جون 2018 نا پس ہم پدی قوانین لاندے با آغی خلق نیول او حراستی مراکز کے بے ریٹین کوئی دا داس پوائنٹ ٹو چھ آغا چونکہ دا آئین دا قانون خلاف نما چیلنج کو ان پرسن
د عارف ګل دغه مقدمه د ډان اخبار نه علاوه ځینې نورو انګریزي اخبارونو هم رپورټ کړی دا چې په کې لیکلي عارف ګل عدالت ته ویلي د په یو هوټل کې کار کاو د یو چا په شکایت سیکورټي ادارو ونیو. خو سرکاري وکیل ایڈوکیټ جنرل خیبر پختونخوا شمایل احمد بٹ عدالت ته ویلي عارف ګل د سیکورټي ادارو په یو کې مسلح حمله کړې وه نو په دغه تور نیول شوی. نوموړي عدالت ته دا هم ویلو عارف ګل ته په انټرمنټ سنټر کې کونسلنګ یا عام ژوند ته دراوستو او ځینې د هنر خودنې تربیت هم ورکړې شوې ده. د رپورټونو تر مخه سرکاري وکیلانو عدالت ته ویلي د عارف ګل مقدمه د ختمه کړې شي. خو عدالت د عارف ګل مقدمه د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس 2019 سره وتړله. دغه مقدمه د صوبایي حکومت لخوا د اپیل په شکل کې سپریم کورټ ته وړاندې کړې شوې وه. دا هم هغه مقدمه ده کومه کې چې پېښور های کورټ یاد آرډیننس ناقانونه د آئین خلاف او د بشري حقوقو په ضد ګرځولې.
های کورټ کې هغه ته نوټس شو صوبایي حکومت ته وفاق ته نوټس شو هیر الټیمیټلی دا عوامو په حق کې شو چې بالکل دا قانون چې کم دی دا غیر آئینی دی غیر قانوني دی. چونکه ریاست تو خلاف فیصلہ وا د سپریم کورٹ کے چیلنج کړو دا سے چیلنج کړ چې سٹیم واغشتا او وا د یو کورٹ هغه درې سسپند کو.
سپریم کورٹ اف پاکستان په نومبر 2019 کې د های کورٹ دغه فیصله مسترد کړی و. خو مقدمه بیا هم د اوریدنې د پاره په عدالت کې پریښو. تر هغه اوریدنې وروسته په دغه مقدمه لا هم کوم بل اوریدنه نه ده شوې. ولې د رپورټونو تر مخه سپریم کورټ د دې مقدمې د پاره د 15 کسیزه بنچ جوړولو امر هم کړو. عدالت د جنوري په 4 د عارف ګل مقدمه هم د دغه مقدمې سره کلب او یا یو ځای کول امر جاری کړی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د شنواز ترکزی راپور مورید اوریدونکو. اوس په پاکستان کې میش غیر رجسٹر افغان کډوالو پاړه باندې یو راپور لرو. دوی وایي چې دوی اسناد نه لري چې لوجې په دغه هیواد کې د کړاوونو سره مخ دي. دوی په وینا نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي نه ماشومان سکولونو ته لیږلی شي او نه هغه اسانتیاوې لري چې په دې هیواد کې رجسٹر کډوالو ته ورکول کیږي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د رجسٹر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو پورې غیر رجسٹر کډوال هم جوان کوي. په دغه اړه تفصیل احمد الله پر راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو لوجې په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لک پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپل دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره ماجر کار شته، نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کار ته وړئ. مونږ بار بار ورځو، کمشنری ته هم ورځو، دغه ته هم ورځو، هغې مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه شي پازابیم، یارانه کابینه غواړو چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه وي. نو هغوی به ځای مجبور یې، بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنکړو نو سم دس هم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ سره دي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عاجزونه یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چې کېږي چکپوسینه دي، کاروباري نه دي، هغو دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کارډ نه وي، هلته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې داسې چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میری پلور یې د کډینه غوړي، د کډینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. نو سیار تر هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې دا چا سره دغه 2023 پرتادینه نشته، دغه میکسره هیڅ ذمہوارال نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لک پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لک پورې په 2018 او 2019 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر اوسه نه دي رجسټر کړي. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دي دا وته ورکړل شي په 2000 وم کې، په هغه ټایم کې چې کله د مشک کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شوې وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړئ. چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2019 کې هم لکه حکومت دغه خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فائده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټیو دی چې هغوی خلک رجسټر کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي، بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستل شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خود قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
کچرته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه، نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو ان سی آر سره په تړون دوی د غیر رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي. لکه فرض کړه چې تاسو رجسټر دي نو ته الیګل شولې، نو ته الیګل شو نو تاسو د کومه د موومنت نشه کولای، ته کاروبار نشه کولای، دی ویزا سره د پولیس چلند هم کیک نه وي، نور دې رسټونز سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو ان سی آر هم پابند دی چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا جوړې کی او د رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په ملیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو این ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږدیز کال نه تر 2016 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
احمد الله راپور مورد اوریدونکو د پاکستان د شماریات اداره د لخوا تازه شمیرو کې دا خبره څرګنده شوې ده چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بیساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا خبری کانفرنسونو ته ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له کبله د کاروبارونو تړل کېدو د وجې مخې ته راغلې ده. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د حکومت پالیسۍ غلطې دي او د هغې په نتیجه کې د ملک اقتصادي وضع خرابه شوې ده. سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو 6 میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو توای دی په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي. خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلی ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زه میاشت سر ته رسولی شم. د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس چې کما منګای ده نو په دې کې میش شراشی نو د نیمې میشتې 15 تاریخ ته مخبل تنخواه وړلې او دا غن روسته په دې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړې علي چینی علي وړالې نور د شفراکه سامانونه کته علي نو په دې کې ډیره زیاته ګرانی راغلې ده.
د په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته ووي اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي نو په دې هیواد کې به ګرانی نوره هم سیوا شي.
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو دی کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه لپاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د جنوري په 2 نیټه په کراچۍ کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی پاکستان کی گرانی شته ده او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلی. دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوی هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوی. چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو. وړي موږ د بهر نه راغواړو. موږ دالونه د نیوزیلند نه راغواړو. نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکېلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. لدې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه گرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د سره زه راپور مورد اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی یو د بشیر ګواخ نه د دې وخت مهم خبر نه اورو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو د مارچ 8 ته وځندوي. په دې صوبه کې د ټاکنو کمیشن وایي سوال احمد مارشال ریډیو ته د جنوري په 15 اول چې دا انتخابات د صوبې په 13 ضلعو کې د جنوري په 14 کېدل خو ګڼو ګوندونو د یخنۍ واورو کېدو له وجې ځنډول غوښتي وو. لومړی مرحله د دسمبر په 19 شو او په 10 ضلعو کې خلکو د بلدیتی ټاکنو په لړ کې رایې اچولې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار نن په پینډه کې په یو خبری غونډه کې وویل چې په ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په اړه د طالبانو سره پر حکومتي کچا بشپړه هماهنګي موجوده ده. هغه زیاته کړه چې د اغزن تار لګولو کار 94% بشپړ شوی دی او د هغه په وینا ځینې وړې وړې پیښې چې کیږي هغه په احتیاط سره حلوي.
یاد دی چې په دې روسي کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلې وي چې طالبان پکې پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لري کوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي د جنوري په څلورمه په ټویټر لیکلي چې پر ډیورنډ کرښه د راولاړ شوې مسلې په اړه د خبرو اترو ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو کمیشن لخوا د هغه د ګوند تحریک انصاف د بهرنیو چندو یا فنډونو د جاج اخیستو هرکلی کړی دی. هغه نن پر ټویټر لیکلي چې د سره به خلکو ته معلومه شي چې تحریک انصاف یوازې ګوند دی چې د چنده ورکوونکو سم حساب ساتي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته باید د قانون له مخې هر ګوند د خپلو مالي سرچینو په اړه پوره وضاحت ورکړي.
مشر ګوښنه مده وخت مهم خبرونه اورید او د سر زمونږ د خبرونه وخت پای ترسي ک په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات او ریډي شیخ خپل قربشاین بنيري ټکنیکی مرستاله او د مشال ریډیو ټولو همکاران له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.